افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. په پیل کې د سات د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په هنه وزارت وایي د تیر جمهوریت نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او لدی وروسته به هم د همدی نصاب لمخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته پاستولی پیغام کې دا خبره کړې او دا هم ویلي چې د وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشلي او نورو ولایتونو کې به هم د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ پیل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب د نه بدلون تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له بلخ ولایت پرته په نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته منځني ښوونځي او لیسې د نجونو زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د افغانستان بریښنا شرکت وایي تخنیکي ډلو د کوچني اختر په ورځو کې هم په جنوبي سالنګ کې د نړیدلو دوستانو پر اساسي رغونې خپل کار ته دوام ورکړی. دا خبره د ریاست ویان حکمت الله میوندي په خپل ټویټر پاڼه کړی او ویلي دي چې هڅه کوي تر څو د نړول شوو ستنو د اساسي ترمیم کار ژر تر ژره بشپړ شي. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوې چارواکو په دې تړاو د 2 مشکوک کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دوو نړول شوو پایو مسؤلیت نه دی اخیستی. لسکونه ملګري وګړي چې د اوکراین له ماریپول ښار څخه ایستل شوي دي نن د هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. دا کسان د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوستال د فولادو له فابریکې را ایستل شوي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په سلګونو نور کسان تر اوسه د دغې فابریکې تر ځمکې لاندې په تنځایونو کې ګیر پاتې دي. اسرائیل د روسیې سفیر احضار کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې موسکو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو څرګندونو په خاطر بښنه وغواړي چې ویلي دي اډولف هیټلر به ښایي یهودو. لاوروف دغه خبره پرون له یوې ایټالوي ټلویزیون سره په مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې وه. له هغه پوښتل شوی و چې په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله یهود د روسیې څنګه ادا کوي چې اړتیا ده اوکراین له نازیانو چې اشاره یې جرمني نازي ته پاک شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یرغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به روانه یکشنبې د می میاشتې په 8مه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر به له اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن پیوستون څرګند کړي. له اوکراینه شاوخوا 5 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي. له 3 میلیون زیاتې پولند تللي او رومانیا 800,000 او سلواکیا هم 322,000 اوکراینی کډوال منلي دي. د دې خبرونو تفصیل او د نورو مطالبو تفصیل پر روانه خبرونه کې چې زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم او ریډلې شي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوریت نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په اخترزو راپورونو کې په کونړ کې هغه ماشومان چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي وایي اختر او نه اختر د دوی لپاره یو شان دی. بهر ته نوي کډوال شوي افغانان بیا وایي اختر هغه شان نشي لمنځلی چې په هیواد کې دننه لمنځه. د خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادي رادیو د سپورت او تاند څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه مهیروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت په هنه وزارت وایي د تیر جمهوریت نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او لدی وروسته به هم د همدې نصاب لمخې ښوونځیو کې تدریس کېږي. لدی مخې د راپورونو خبر شوی چې ګواکې طالبان غواړي چې دغه تعلیمي نصاب بدل کړي. د دې وزارت ویان رسنیو ته پاستولی پیغام کې دا هم ویلي چې 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشل شوي او اوس په ونورو ولایتونو کې د خونځو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د پداسې حال کې ده چې لښبګم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو خونځو ته بلخ پرته په نورو ټولو ولایتونو کې اجازه نه ده ورکړل شوې. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لښبګمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو سرنوشت لا هم معلوم نه دی. د طالبانو حکومت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خوانځیو د تدریسي کتابونو د ویش د لړۍ د پایل خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت خبر ورکړای چې د تیر جمهوریت نظام د نصاب لمخې چاپ شوی کتابونه یو اندازه ویشلي چې د ویش په حال کې دي او یو اندازه نور په هند او چین کې تر چاپ لاندې دي. دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان نن دوشنبه رسنیو ته دغه وزارت د وزیر د اختریس پیغام رسولو په یو برخه کې ویلي چې دا چاپ شوی او چاپ کیدونکي کتابونه لومړی
هندوستان هیواد کی ترچاپ لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به د چاپ انتقال او توزیع پروسه بشپړ شي.
په دغه اختریس پیغام کې د چاپ شویو او چاپ کیدونکو کتابونو د لګښت په اړه څه نه دی ویل شوی چې لګښت د چا لخوا ورکول کیږي. د تیر جمهوریت نظام پر مهال په خوانځیو کې د تدریسي کتابونو د کمښت ستونزه وخت نا وخت راپورته کیده، خو حکومت په دې اړه د بودیجې د کمبود خبره کوله. وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ښایي طالبان په افغانستان کې د خوانځیو په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. یو شمېر راپورونه هم ورکول شوي چې دغه ډلې د ځینو فرهنګي کتابونو پر ځای نصاب ته د دینی کتابونو د ورزیاتولو پریکړه کړي، خو طالبانو دغه ادعا نه ده تایید کړي. د پوهنې وزارت ویان د سرپرست وزیر په دغه اختریس پیغام کې دا هم ویلي چې د آزاد رقابت لاره په مراکز او ولایتونو کې د نارینه او خزینه ښوونکو د ګمارنې بهیر هم روان دی، او دا هم ویلي چې د هیواد په هر ولسوالۍ کې به لک تر لګه لدرې څخه تر لاسو پورې د کلیوالي لمرانه ښوونځیو او د هر ولایت په کچه د وستري دینی جامع چې لک تر لګه به د زر روتانو زده کوونکو د زایولو ظرفیت ولري جوړول یې په نږدې راتلونکي کې په پلان کې دي. طالبانو داسې مهال لومړی څخه تر دولسم ټولګیو د کتابونو د چاپ او ویش خبره کوي چې لا هم لښپګم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تک اجازه نه ده کړې. دا هغه څه دي چې د نوي ښوونیز کال له پایله تر اوسه په هیواد دننه او بهر یې په پراخه کچه غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وان بیا هم په پخواني دریس ټینګار وکړ او وی ویل چې د دې مسلې د حل لپاره د خپل مشرتابه پریکړې ته پته مې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي رادیو اوري نن د کوچنی اختر دوهم ورځ ده. دازل اختر داسې مهال راغلی چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوی دي. سکال خلک د کوچنی اختر ورځې څنګه تیروي؟ یو شمېر عام خلک وایي د امنیتي اندېښنو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله هم نشي کولی د اختر په ورځو کې تفریحي ځایونو او نورو میله ځایونو ته لاړ شي. نور په دې راپور کې
نن په افغانستان کې د کوچنی اختر دویمه ورځ ده، خو په تفریحي ځایونو کې د خلکو میلې او ګڼګونې کمې بریښي او اختر هم د خلکو د شور او شوق د نشتون له امله د تیرو کلونو په پرتله کمرنګه دی. دوی دغو تفریحي ځایونو ته د نه تګ دلیل اقتصادي ستونزې یادوي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې مریم ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو اختر به یې په ښه توګه نمانځه او په دې ورځو کې به یې د خپلو خپلوانو کورونو تر څنګ میله ځایونو ته هم تلل.
د تیرو اخترو په ورځو کې به د خپلوانو تر لیدو وروسته پارکونو او میله ځایونو ته تللو. میله به مو کوله. په دې اختر کې د اقتصادي ستونزو له امله مو ونه شو کړای چې چیرې ولاړ شو. یوازې د یو څو دوستانو کره ولاړو او بس.
مریم وای که زه هم ماشومان چنګار کوي چې پارک شهر ته بوزي، خو دې د اقتصادي ستونزو له امله ونه سوکړای شي غوښتنه یې پر ځای کړي. د کابل د تفریحي پارکونو تر څنګ د پروان ولایت ګلغونډۍ هم یو له هغو ښکلو او شنو تپو څخه ده چې اکثره افغان کورنۍ ورځي، خو سږ کال د تېرو کلونو په شان ګڼه ګوڼه پکې نسته. د چاریکار ښار اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل چې تېرو کلونو کې اخترونو کې دغه ځای ته له نورو ولایتونو خلک ورتلل، خو سږ کال د وروستیو امنیتي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله څوک نه دي ورغلي.
زما کور ګلغونډۍ سره ده، تیرو کلونو کې به خلک آن په نیمه شپه هم راتلل او دلته به ځایونه نیول، خو سږ کال خلک هم نشته، اختر ډیر کم رنګه دی.
سګنای اختر د دې ترڅنګ چې د ډیرو بېوزلو کورنیو لپاره یوازې په نوم اختر ده، د نور لپاره بیا چې د لمانځلو وسیله لري، په تیرې مل ځایونو او تفریحي ځایونو ته د طالبانو لخوا له ځینو محدودیتونو سره هم مل ده. طالبانو پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې مل ځایونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي دي. دغه راز سګنۍ اختر د ډیرو هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له نوي بدلون سره هیواد پرېښودو ته اړ شوي هم چندان د دوی په وینا خوندور اختر نه دی. ډیری هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللي وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه لمانځه. یو شمیر دغو بهر ته نوی کډوال شو. ازادي راډیو ته وویل ل خپل کورنۍ لري په جلا وطنۍ کې د اختر د لمانځلو لپاره ډیر لیوالتیا نه لري.
یو افغان کورنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته له افغانستانه کاناډا ته کډواله سوې، مشره یې امنه مایار چې مخکې خبریاله او د ښځو د حقونو یوه فعاله وه، وایي په تېرو کلونو کې په هیواد دننه له خپلو خپلوانو او دوستانو سره اخترونه ډېر ښه نمانځل، خو په خبره یې سږ کال کډوالۍ له دې او کورنۍ څخه یې د اختر نمانځلو خوښي اخیستې ده.
سکل به نزه او نظما کورنۍ اختر ولرو، ځکه موږ دلته نوي راغلي یو او تر اوسه بلدم نه یو. معمولا اخترونه په خپلو هیوادونو کې خوند کوي، دود دستور مذهبي دینی مراسم په ځای کول مناسکي دا ډیر خوندور وي.
هلته په انګلستان کې د اغلی معیار یو بل هم مسله کې ژورنالیست خکلا شیرزاد هم ورته یو حالت لري. خکلا وایي دا چې ساکه خپل خپلوان او کورنۍ لري ده، د اختر د منځلو انګیزه نه لري.
بلکې د ټولو هغو افغانانو لپاره چې هغوی دغه د نوي بدلون پر اتک سره هیواد پریښی او نور هیوادو ته تللي، اختر به ورته ډیر سخت وي، ځکه لومړی اختر یې د خپلې کورنۍ دوستانو نه لري، دوی به اختر لمانځي. په افغانستان کې خو طبعا اخترونه ډیر پر رنګ وي،
خو ځینې تازه کډوال شوي افغانان وایي د روزې نیولو ټول فرایض پر ځای کړي او اختر به هم ونمانځي، خو هغه شان نه څرنګه چې په هیواد دننه یې نمانځه. مدني فعال مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
دا اختر نه په هغه قسم اختر ده او نه تابع په هغه قسم باندې نیول کېدای شي، ځکه چې زړه خوشاله نه ووسی، هیلي ژوندۍ نه ووسی او سړی تم او توقع نه لري. نو طبیعي خبر ده چې هوست المنزله هم سختي دی. یو دینی فریضه په توګه باندې لکه څنګه چې مو روزنه ولیده، اختر هم طبیعي خبر ده چې کوو به اختر بل مانزو، اما رنگ به هغه شان نه وي کوم چې د نورو اختر.
ساکل کوچنی اختر په داسې حال کې راورسېده چې زرګونه افغان کورنۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېلابېلو هیوادونو ته کډوالي سوي دي. کوچنی اختر او لوی اختر دا دوه هغه د خوښۍ نمانځنې عمومي رسم دی چې د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو کې په کال کې یو ځل نمانځل کیږي. خو دا چې اکثره افغانان بېلابېلو اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال سوي یا د هیوادونو کې د دې رسم نشتون لا دوی ساړه کړي او د اختر د نمانځنو شور او شوق ورڅخه خيستای دی.
آزادی رادیو تغوغونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لسکونه ملکی وګړي چې د اوکرين لماریپول ښار څخه ایستل شوی دي، نن د دې هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. دا کسان د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالو کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوستال د فولادو له فابریکې چې موده مو پکې ګیر پاتې و راایستل شوې دي. نور بل احمد تکلا وورو.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د سلو په شاوخوا کې ملکی وګړي چې له کلا بند شوي ماریوپول ښار څخه ایستل شوي نن زاپاروژیا ښار ته ورسېدل، خو سلګونه نور له هم د بندري ښار آزوف د فولادو د تولید په فابریکه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې پاتې دي. زلنسکی پر ټویټر په یو بیان کې د دې بریالیو عملیاتو ستاینه کړې او لیکلي دي چې اوس به له ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې فابریکه کې د پاتې نورو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د ری چارو ویان ساویانو ابریو پرون وویل چې د سره صلیب د نړیوالی کمیټې یا آی سی آر سی په مرسته او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د ازوفستال د فولادو د تولید له فابریکې د خلکو د ایستلو هڅو نتیجه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت د ژغورل شویو کسانو شمیر اتیا ښودلی او ویلي دي هغه کسان چې غوښتلې د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو او سره صلیب استازو ته وسپارل شول. د اوکراین د ملي ګارد یو چارواکي پرون د دې هواد ملي ټلویزیون ته وویل له دې فابریکې د ټولو ملکی وګړو د ایستلو لپاره لک تر لګه دوه نورو عملیاتو ته هم اړتیا شته. په دې فابریکا کې سلګونه ملکیان چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کلابندو پټنځایونو کې پاتې دي. اوکراینی چارواکي وایي د دې ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي. د ماریوپول ستراتیژیک اهمیت چې کرمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی دا ښار د روسیې د بیرحمانه بمباریو لپاره په یو مهم هدف بدل کړی دی. روسیې په 2014 کال کې کرمیا چې د اوکراین خاوره وه د خپل قلمرو زمیمه کړه. اټکل کېږي چې نږدې 3000 کسان لا هم په ماریوپول ښار کې او د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنگیالي د ازوفستال فابریکې په پراخه ساحه کې تر ځمکه لاندې پټنځایونو کې بند پاتې دي. دا د ماریوپول یوازینی سیمه ده چې تر اوسه هم روسي ځواکونو نه ده نیولې. د جنگیالیو د شنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې وویل چې خواړه اوبه او نور د اړتیا وړ شیان خلاص شوي دي او مرسته غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیک هیله د خبرونه دی برخه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم کوچنی اختر مو مبارک. په خوست کې کوچنی اختر لمونځ کوونکو د افغانستان د قضیه له ټولو اړخونو غوښتل چې یو بل وزغمی او دوی د په ګډه په دې هیواد کې د ایمیسول لپاره کار وکړي. لمونځ کوونکو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورستې 14 او د نام نه او پیخ دي اندښنې وړو بللې ویل چې د ملکیانو مرګ جوړلې د کوچنی اختر خوښي او خوشحالي کم کړي ده. نور زموږ د سیمه ایز خبريال په دې رپورت کې
د خوست اوسیدونکو د افغانستان په قضیه کې لخکی لوړ خونو غوړي چې تر دې وروسته په سوله تمرکز وکړي او داسې حکومت جوړ کړي چې ټول خلک پکې ځان وویني. دوی ویل کچېره افغانان یو بل وزغمي نو په دې هیواد کې به دایمي سولې ته لار هوار شي. د خوست اوسیدونکو یاد سرګندونی د کوچنی اختر د لمانځه پر مهال آزاد ایراډیو ته وکړي. مدني فال شمس مراد ویل
د افغانستان په قضیه کې کې لړ خونو ته مېل داده چې نور جګړه پر ځای په سوله باندې پامن باندې بحث وکي او ورسته پیښه وکین بګنون کې وي خوشنون کې وي او د اختر خواند او خلای څو برابر کم کړل.
د خوست اوسیدونکو حاجی عزیز الروایی کچیر افغانان یو بل وزغمی نو په دې هیواد کې به دایمي سولي او امن ته لار هوار شي.
چې ټول سه افغانان یو ځای خلک شي خار کې پرون یو بل نشو زغملای نه پیو د سرخون نوستي په یو جماعت کې مینس کې پیو بلکې پیو بل د برکای ته ورسي. نو ټول افغانان نه کډ امارات کا سون دي ک نور دي یو بل وزغمی او ترڅو د سیو فزر منست شي چې دایمي سوله رشي امن رشي.
د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون ډیری نور اسلامي هیوادونو کې به د دوشنبه په ورځ د کوچنی اختر اول ورځ لمانځل کیږي.
په کونړ کې هم ګڼو خلکو کوچنی اختر په خوشحالۍ پیل کړ، خو په دې ولایت کې لا هم ګڼ ماشومان د بیوزلۍ له کبله د اختر له خوښیو بې برخې دي. دغه ماشومان وایي د کورنۍ او سرپرستی ور لغړې ده.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د امن او سولې په فضا کې د کوچنی اختر مراسم پیل شول. په ټولو جماعتونو کې لمونځونه ادا شول. دینی عالمانو په خپل ویناو کې افغانان یو والی او ورورولۍ تراو بلل او ورڅخه وغوښتل چې نور له جنگونو وژنو او وطن ورانولو څخه دی لاس په سر شي. د دې ترڅنګ په هیواد کې د روان بد اقتصادي حالت او غربت د خاتمې د تلپاتې سولې او آبادۍ لپاره دعاګانې وشوي. د اسد آباد یو تن اوسیدونکي ګوهر ساپی ازادي راډیو ته وویل
د امنیت د ټینګښت لپاره دعاګانې وکړلې. د دې ترڅنګ دغه فقر او د غربت د خاتمې لپاره دعاګانې وکړلې او غږ یې وکړ په ټول افغانانو چې راځي نور دغه درچل وخت کلنه د جنگونو لړۍ په پای ته ورسو او دغه یو سوکال آباد او پرمختللی افغانستان لپاره یو موډه شو په یواله باندې ډېر ټینګار وکړو او پرستو کې دا ویل چې خپل منځي شخړې هم پای ته ورسوي تر څو په مینه محبت سره دغه د اختر په شپه ورځ یو بل ته غېږې ورکړو او نور نفرتونه د زړه نه واچو.
څوک چې وسلري خپل ځانونو او بچو ته نوې جامې او د اختر نورې سانتیاوي برابرې کړي، خو کوم ماشومان ته چې د کور سرپرستی ورپغاړه ده هغوی د ژوند د نورو خوښیو په څیر د اختر له جامو او خوشحالیو هم بې برخې دي او خپل کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په لټه کې بازار ته راوتلي دي. یولس کلن همایون په بازار کې د خلکو بوټان او څپلۍ پالش کوي. د اختر په ورځ هم جامع او لاسونه پر رنگونو رنگ دی وای
لار می هغه سپینګره مخکې وزبک اوس په کور کې نه استلې ده او زه هم د شاندل د بازار کې پالش کوم بس چې چاو شي کوته ولو کوم نشه ته زو دي کلی بس نه ما ګل نه مور ګل نه مور کې دي موږ خپل هم د سیو چې د خلک وینې دا بچي وینې خو پاک صفا خسته روان کړي چې موږ چې د بازار کې ګرځو د غریبۍ د لاسه ګرځو.
نه کلن نسیم لاسی کراچی باندې مزدوری کوي. په اختر کې د نوو جامو او نورو ماشومان سره د سیالي کولو ارمان دی وای
مې نسیم ته کولاړو سېدم کې پلان مای بار از تل ترالې چون سپر کوم چې د کور تاړو ما مو جامې کې پلان ټایم ټول لري کوي جامې مې ځاته کړې مو ته کړې ټول ولته کړې.
بے سر پرست ماشومان او غریب کورنۍ له بډای خلکو او حکومت غواړي چې دوی سره هم مرستي وکړي سو دوی هم خپل اختر په خوښۍ ولمانځي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې چې بې وزلي زیاته ده، دغه اختر د بې وزلو کسانو لپاره څه معنا لري؟ په تېره بیا هغوی چې د روژې په میاشت کې د روژه ماتي لپاره په دسترخوان کافي خواړه نه درلودل.
پنځه څلوېښت کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفري کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د لمانځلو لپاره یې هېڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 1000 افغانۍ وګټي او ځینې ورځې خو تشلاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تیرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی، بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډیر نور اوسیدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خو د دې اړمن او بې وزلو کورنیو تر څنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت نسبتا ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامې او میوې اخیستې دي.
سږکال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید میکړي دي چې میوې کلچې اما ډېر لږ.
غفور وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي، د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېریږي. خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل
سږکال خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې که لس نفره څه واخلي نوي نفره نورې د اخیستو وس نه لري. کاروبار نشته، د خلکو وضعیت خراب دی.
مسلمانان په جهان او په ځنګړې توګه په افغانستان کې د روژې میاشتې په وروستیو ورځو کې د اختر لپاره تیاری کوي. افغانان د اختر له راتګ مخکې وچې میوې، کیک او کلچې او نوې جامې اخلي او نجونې د اختر په لومړۍ شپه نکرې زیږدي. خو سږکال ښکاري چې د اختر لپاره تیاریان یې د تیر کال په پرتله پیکه دي، ځکه ډېرو ته اختر وستا دی چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د طالبانو له واکمنېدو اتم میاشتې وروسته هم کمزوري اقتصادي وضعیت د افغانانو ژوند ډېر متاثره کړی. له دې ډلې ځینې کسان وایي کوم وضعیت چې اوس لري ممکنه ده چې د اختر په درې ورځو کې د دې خوښۍ د نمانځلو پر ځای لاړ شي چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د اختر په مناسبت مو راستولی دي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم، او دغه اختر دی له افغانستان د ولس لپاره د نیکمرغۍ، اقتصادي ستونزو نه د خلاصون، او په افغانستان کې د یو مستحکم حکومت د جوړېدو باعث وګرځي، او الله دې په دې وطن کې نور امن او سلامتیا راولي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حکیم سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله رب العالمین دی وکړي چې دغه کوچني اختر د ټولو هیوادوالو د سولې او آرامۍ ذریعہ وګرځي، او الله پاک دې په افغانستان کې تلفاتې او نه هیریدونکې سولې راولي.
نوم ولا حملی هنجی د کونړ ولایت اوسیدونکی ما، د کوچنی اختر د راسیدو له امله د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د خوشحالۍ او د امن اختر شي، او نور د دغه بدبختۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. والله دې وکړي چې افغانستان کې امن او حالات خوشي، الله دې وکړي چې اقتصادي حالات هم الله ښه کړي، او دغه اختر زموږ د خوشحالۍ سبب شي.
زما نوم ذاکر دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر په افغانستان کې د امن اختر وي. نور افغانان د دې جنگونو او کړاوونو نه ستړي شوي دي. خدای دې په افغانستان کې دایمي سوله او امنیت راولي.
د اختر په مناسبت د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه او پیغامونه مو واوریدل. د خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی خبرونه مه هیروي. خو تر څلونی مو بجې څه باندې درې دقیقې وخت لرو. دا درې دقیقې باندې سیتا قاسمی په غږ وسندره په غړو وورو.
ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਦੀ ਪਗੰਮ
په دې هله چې د اختر شپې او ورځې مو په خوښۍ او د غراز امن کې تیر شي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې څلور نیمه بجې کېدونکې دي. وړاندې د ازادي رادیو د سپورت او د تاند څنګې ځانګړي خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوریت نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. دا خبره د دې وزارت وایان عزیزه احمد ریان رسنیو ته په استولي پیغام کې کړې او د هم ویلي چې د وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او لسوالیو کې ویشلي او نور ولایتونو کې هم د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تخنیکی ډلو د کوچني اختر په ورځو کې هم په جنوبي سالنګ کې د نړیدلو دوستانو پر اساسي رغونې خپل کار ته دوام ورکړي. دا خبره د دې ریاست ویان حکمت الله میوندی په خپل ټویټر پاڼه کې کړې او ویلي دي هڅه کوي تر څو د نړول شو وستنو د اساسي ترمیم کار ژر تر ژره بشپړ شي. د غستنې د جمعې سهار وختي نړول شوی وي چې مسؤلیت نه دی اخیستی خو چارواکو په دې تړاو د دوه مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. لسکونه ملکی وګړي چې د اوکرين لماریپور ښار څخه ایستل شوی دي نن د هواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. د کسان د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکرين او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوف سټال د فولادو له فابریکې را ایستل شوی. خو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي په سلګونو نور کسان تر اوسه د دغې فابریکې تر ځمکې لاندې پټن ځایونو کې ګیر پاتې دي. اسرائیل د روسي سفیر هزار کړي او غوښتنې ترې کړي چې موسکو د روسي د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي چې ویلي دي اډولف هیټلر به ښایي یهودو. لاوروف دغه خبره پرون له یوې ایټالوي تلویزیون سره په مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. له هغه پوښتل شوی و چې په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله یهود د روسیې څنګه ادا کوي چې اړتیا د اوکراین نازیانو چې اشاره جرمني نازي ته و پاک شي. لاوروف ویلي دي په باور هیټلر به هم په خټه یهودي و او دا د معنا نه لري چې دوی وایي موږ یهودانو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جیل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یرغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به روانه یکشنبې د می میاشتې په اتمه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او له هغه وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري.
لوبو لمیدانا
چیزاد پلیسینګ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بلونی زخبرونه کې محرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې مبارک روزه در باندې په خیر او خوشحالي تیر شوی وي. پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې د کرکټ د رمضان جام سیالي پای ته رسیدلی. د دې سیالي په اړه د ننګرهار د کرکټ ادارې د سرپرست خبري اوري. دا به هم اوري چې په مرکزی اسیا کې د فوټبال د شپاړس کلونو کم عمر ځوانانو د سیالي لپاره افغان لوبډلې تمرینات پیل کړي. په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا یو تبصره هم درته خبرو. د فوټبال افغان خزینه لوبډلې په سرالیا کې لیوی سیمایز لوبډلې سره سیالي کړې ده. په متحده عربی اماراتو کې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. د روزون کې یونس خان سرګندونی درته خبرو. خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمه ورزشي پیښه
د افغانستان د شپاړس کلنو فوټبال ملي لوبډله د مرکزی اسیا په لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فیډراسیون ویلي دی چې په دې سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان لوبډلې په کور دننه پراخ تمرینات پیل کړي او هیله یې ښودلې ده چې په دې سیالیو کې به لاسته راوړنې ولري. د مرکزی اسیا د شپاړس کلنو لوبډلو سیالۍ د روان کال د می میاشتې له لسمې تر شلمې پورې د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه کې کیږي. افغان لوبډله په دې سیالیو کې د می په دیارلسمه د قرغزستان په څوارلسمه ازبکستان په شپاړسمه د تاجکستان او په اتلسمه د ایران پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د خوځو د فوټبال د لوبډلې لوبغاړو تیرونی د استرالیا په وکټوریا کې د نجونو له ویزای لوبډلې سره لوبه وکړه او لوبه 0-0 مساوي شوه. د افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته لومړی ځل چې افغان ښځې او نجونې یو ځل بیا د فوټبال په میدان کې رات څرګندې شوې چې هغوی ته یو سمبولیک بری بلل کېږي. په لوبه کې افغان نجونو یو ګول وه خو لوبڅار افسایډ وګاڼو حساب نه شو. د لوبډلې مشر نیلا چې افغانستان کې د خپلو عزیزانو د خوندیتوب لپاره یې خپل بشپړ نوم نه ښکاره کوي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د لوبې وخوده چې طالبان د نجونو د ورزش مخه نشي نیولی. د 2021 کال د اګست په 15 کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته استرالیا د افغانستان د نجونو د فوټبال او کرکټ یو شمېر لوبغاړو سره مرسته وکړه چې له هېواد څخه ووځي او په استرالیا کې نوی ژوند پیل کړي. د لوبډلې کور ساتونکي فاطمي وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د تصویرونو او ویډیوګانو په لیدلو سره دا خبر اوسدر کېدی شي چې د نجونو ولې وطن پرېښود. او شاهی فوټسال لوبډلې د فاریاب د رمضان کپ سیالۍ اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست د یو خبر په خپرولو سره ویلي چې دا سیالۍ لس ورځې مخکې د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي. د شاهي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېده. رمضان کپ په نوم د دې سیالیو پایلو باندې شاهي او استقلال لوبډلو ترمنځ وشوه چې شاهي لوبډلې درې د یو په مقابل کې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې واوریدل په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. دا کمپ څونه روانو چې لوبغاړو به پکې خای خې تجربې ترلاسه کړي وي. په دې تمریناتي کمپ کې د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړي یونس خان افغان لوبغاړو ته د توپوهنې روزنه ورکوله. خغلی یونس خان د افغان لوبغاړو د استعداد ستاینه کړې ده.
زما یو ډیر امپورټنټ میسج دی، مهم میسج دی د زمونږ د افغانستان ینګ لوبغاړو ته چې محنت خو کول دی، بالکل محنت کې سکم محنت دی، روزانه روزانه دا پریکټس دی، سکل پریکټس دی، بیا ټیکټس دی، بیا سټریټجی تاسو خپل داخلي کوچ سره شیر کول شي. خو هغه نه ډیر مهمه یو پوینټ دی، او هغه مهمه پوینټ دا دی چې همیشه ځان تیار ساتي. هغه یو مومنٹ راځي په لایف کې د هر پلیئر، د هر پلیئر خو هغه مومنٹ لپاره تیاری ده. بعض وخت زه دا ګورم چې مونږ دا خبره ډیر زیات کو په خپل ډومیسټک سټرکچر کې، داخلي کرکټ کې، چې ما ته موقع نه ملایويږي، ما سره انصاف نه کیږي، نو په دې کې خپل انرژي ویسټ کول نه دی پکار. همیشه چې خو کوشش کوي، الله سره رابطه ساتي، او په خپل ځان باندې ټرسٹ کوي، او د خپل کوچز، داخلي کوچز ریسپیکټ کوي، نو هغه موقع ملایويږي. خو هغه موقع الله پلیران لوبغاړي بالکل شي چې کله هغه لپاره مینٹلی طور باندې، فزیکلی طور باندې تیاری. نو زما دا سجیشن دی چې په نیگیٹیویٹی نه لګون دي، ځان لری ساتي، اور همیشه پازیټیو تھنکینګ کوي چې ان شاء الله ما ته موقع ملایږي. خو هغه موقع لپاره تیاری ډیره ضروری ده.
د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړی یونس خانو چې په متحده عربی اماراتو کې افغان لوبغاړو ته روزنه ورکوله. په نګرهار کې د رمضان جام کرکټ سیالۍ پای ته رسیدلې. په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د سپینغر په لوبغالي کې د شپې له لوري ترسره کېدې. په دې لوبغالي کې ټیک 4 کال وړاندې د روژې پر مهال کله چې سیالۍ کېدې، د شپې 14 رامنځته شوه چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه نور د ننګرهار د کرکټ د سرپرست نعمت عالم نه اورو.
نیا دې سیالۍ د شپې لخوا ترسره کېدلې. د شپې لخوا سیالۍ د ورځې ترڅنګ ډېرې متفاوتې دي، ارزښت یې هم ډېر دی، ځکه کبل ورځ همدغه زمونږ د ملي لوبډله چې کومه وه، هغوی د شپنیو سیالۍ لپاره 10-15 کلونه تکالیف وګالل، بیا دغه سټیج ته ورسېدل چې د شپې سیالۍ ترسره کړي. خو خوشبختانه دا چې افغانستان کرکټ بورډ اوس بشپړ غلیتوب لري، او په هیواد کې دغه سې لوبغالي لرو چې د شپې له سهولت برخمن دي. ځوانو لوبډلو لوبغاړو ته دا زمینه همدا اوس مساعده ده. هغه هلک چې یو کال دوه کال وړاندې کرکټ پیل کړی، دوه کالو کې دی کولای شول چې د شپنیو سیالۍ په لوبېدو برخمن شي، چې دا ډېره زیاته لاسته راوړنه ده. او تر ټولو مهمه لاسته راوړنه چې زه وایم چې د لوبغاړو لپاره ده، په دې لوبو کې ځینې داسې جالبې او داسې له فشار ډکې لوبې ترسره شولې چې هغه لوبغاړي پکې له رواني تکلیف، له رواني پلوه ډېر تکلیف شول. دغه سی فشارونه کچر ته مونږ په نړیوال سټیج غمو مینوال هم تر خپه کیږي او د لوبغاړو هغه انګیزه لمنځه ځي. دا چې دغه شان فشارونه دوی په داخلي لوبو کې زغمی نو دا نړیوالو لوبو ته بیا ډیر مفید دی، ځکه چې هلته بیا مونږ دغه سی فشارونه باندې بریا ترلاسه کوو. دلته مونږ ته زغمل دي او تجربه شوي دي. په پایلوبه کې ګټونکو لوبډلې ته 2,00,000 افغانۍ جایزه هم په نظر کې نیول شوې وه چې نغدي ورته وسپارل شولې، او فائنل ته د کرکټ بورډ مشران، د کرکټ بورډ غړي ممبران راغلي وو، مختلف کارمندان راغلي وو. او همداشان باید ضروري یادونه وشي چې یادې سیالۍ د مالي ملاتړ له برخمنې وي چې د ډیوه ګروپ یې سپانسرشپ ترلاسه کړی وو. زه په ننګرهار، افغانستان او بهر په ټولو تجارانو غږ کوم چې د هر ډول کرکټ لوبې چې په افغانستان کې په ننګرهار، خوست، کابل، کندهار او هر ولایت کې ترسره کیږي منظمه مالی همکاري وکړي، تر څو زموږ کرکټ چې هغه شان چې کرکټ بورډ ارمان لري، مونږ ارمان لرو، مینوال ارمان لري، یو ډیر غټ سټیج ته ورسیږي.
اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د راشد خان د کارنامې په اړه درته وایو. د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو نه منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکه شوې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاري په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سن رایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لاهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور د خای د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تیر شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.5 تیزو منډو پر مټ د 16 اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیگانه لوبه کې مونږ وایو پروستیو کې خپل کوجا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی یو دشمن دی وکړي. په ټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبي لیدل لپاره نو ملیونونه مینوال او د کرکټ څارونکو او د کرکټ خبر سره ډیر زیات مینه لري د لوبي ته پته وي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې د مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په کړی ویډیو کې د تیر شپې له لوبي ورسته خوخي ښکارا کړی او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو ځالو په لوبه وشو تاسو ته ټول د معلوماتو چې راشد خان یو ول راونډر دی، خو د یو خبرسمن نه تا خبرټینګ کوي. ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرسي وجه هم دغه ده که تا ته بولینګ کې پرفورمنس ونه کی بیټینګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادېږي، د ټول افغانستان نوم یادېږي. دا زمنګ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي. او که په همدی آی پی ایل کې پاتې شو، په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو اړتیا درته د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل په ګوته کوي.
د هین غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څو مهم ګټې لري. لومړنۍ ګټه خو د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبېږي، د هغوی ایکسپیرینس، د هغوی لوبیزې تجربې، د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړیږي. دویمه خبر دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو دغه سی غټو ادارو نه به افغان غونډې اداره چې د لګ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه سی ملک د هند غونډې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائدہ کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته، د بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غونډې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت را یو کاری او دغه سی بندیزونو مخاوني ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس پشپاړه سو هندي کلدارو باندې، شپاړه سو لکه هندي کلدارو باندې خستل شوی، دغه سی نبی نور نور یانګستر زمون فضل فاروقی ګربز نور احمد دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول، دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي، د دوی تمې ل خپل مسلک سره او مینه ولاقه لا زیاتیږي.
بختیار ساحل چې په آی پی ایل سیالۍ کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا درته غږیده. زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختم سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلای کوم. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري.
گیم وکیا مکسونه جوړ کیا ام ډاونلوډ وکدا خبرې دی او دې کې مصروف وي.
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس خره ګرځوي؟
ورته نه ویل کیږي چې تاسو ولې کاروي یا ولې درس نه دی ویل.
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کیږي څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي؟
خپلو تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي.
په دې خبرونه کې هم دا موضوع راسپړو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکو صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپټ یا هم داسې نور الکترونیکی وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوه چې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لږ نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېر خپل آیپټ کې مصروفوي، گیم وکیا مکسونه جوړ کیا ام ډاونلوډ وکدا خبرې دی او دې کې مصروفوي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا چې دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نور شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو ساتونو باندې حل ته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پریښودل کیږي یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساتونو ساتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کاری نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ځای کړی وي هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي په هغه کې چې کمې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي موبایل په لاس کې ورکړي نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي. هغوی لیاقت پیدا کوي هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل یې هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي لوبې وکړي باید وګرځي مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرۍ هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د اتنوي ونوي ټول د کانکور سوالونه دي په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږئ.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیش ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورزنې، هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شې تشخیص. دویم موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د گیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې الته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دی، په کې دی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دی. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وایي چې ته گیم م کوه یا په دې شي ځان مصرفه. خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار ونه اخلم، او دې ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یو برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزن گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو کدهغه سي نه وي، نه په خوند کې ورته ویل سي، نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخت خبر ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني. ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډیر استفاده تا ته تاوان لري. پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبر ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي. له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونته د خبر زبیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
دا هوا مرغانو واوری ما دا حال دا وطن راوڑی ما دا حال دا وطن راوڑی کاکڑی غاڑی کوا ما مارا ور پخلا کوا ما مارا ور پخلا کوا ما زبر روب جانان پر کوانٹا سرا دا سی دا
شوری نارائز بان رام